אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
درنور دونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ نوبړی سهرانی خبری خبرونه اوري لمړي به خبرونه وي چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړی
دونکو السلام علیکم د امریکا د دفاع وزارت په خپلې وی بیانې کې د جمعې پر ورځ په منشن کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دفاع د وزیر جیم میتس د ملاقات په باب څرګندونې کړي او ویلې دي چې د امریکا د دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس دواړو د افغانستان د امنیت او مسؤلیت په باب په خپلو تعهداتو بیا ټینګار کړی دی. په دغې بیانې کې راغلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د قربانیو نه چې اوس هم دوام لري مننه کړې ده او هم هغوی د افغانستان په ملي اردو کې د اصلاحاتو په باب هم بحث کړی دی او دواړو په دې برخه کې د اداري فساد په شمول د زیات کار او هڅو په ضرورت تاکید هم وکړ. د سوریې د دمشق د ښار شمال ختیځ پلو ته په دوو سیمو د هغو جنگي الوتکو په بمباریو کې چې ګمان کیږي یا به د روسي قواوو او یا به هم د سوریې د هوایي قواوو وي وتنه وژل شوي دي. په دغو بمباریو کې یو شمیر ودانۍ ړنګې شوي او هم پکې 12 تنه زخمي شوي دي. دغه دوه سیمې د دمشق ښار ته نږدې د مخالفینو یوې سیمې ته ډېرې نږدې پرتې دي. د حکومت طرفدارو قواوو د 2012 کال راهیسې په دې نه شوې بریالۍ چې هلته په دغو سیمو کې د مخالفینو د دفاعي کرښو نه تېرې شي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس عراق ته د خپل سفر په وخت کې چې مخکې له مخکې د هغې په باب اعلان نه و شوی هغو خبریالان ته چې د ده سره په دې سفر کې ملګری دي ویلي دي چې موږ دلته عراق ته د دې دپاره نه یو راغلي چې د چا په تیلو قبضه وکړو. هغه ویلي دي زه فکر کوم چې دلته او هلته په امریکا کې موږ ټول همیشه د خپلو تیلو او ګازو د استعمال دپاره پیسې تادیه کوو. هغه دا هم وویل زه په دې پوره یقین لرم چې دغه کار به پاینده کې هم دوام پیدا کاندي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر به په عراق کې د هغه ملک د صدر اعظم حیدر العبادی او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره خبرې وکړي او هم به په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د قومندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن سره هم ملاقات وکړي. پرون د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلی دی چې په دې ډیر مایوسه شوی و چې دا ورته معلومه شوه چې د امریکا د ملي امنیت مشاور مایک فیلن په واشنگتن کې د روسیې د سفیر سره د خپل تماس په باب د تاریختیا نه ویلي. هغه په دې ټینګار وکړ چې د هغه د برطرفۍ په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د فیصلې هرکلی کوي. پرون په امریکا کې د جمهور رئیس یا د پریزیدنت پرواز په ټول امریکا کې په زرګونو خلکو د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د حکومت په مقابل کې احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. دغه مظاهرې د باستن نیولې بیا تر سیاتل پورې روانې وې او مظاهره چیانو ویلې دوی امید لري چې دا ورځ به د ترامپ د ضد ورځې په نوم یاد شي. په نیویارک کې 3000 خلکو د ټرمپ نړیوال هوټل ته نږدې په مظاهرو لاس پورې کړی و او په واشنگتن کې 300 مظاهره چیانو د هغه د ټرمپ په ضد شعارونه ورکول او په شیکاګو کې هم په 100 خلکو د ټرمپ ټاور ته نږدې راغونډ شوي وو او د مهاجرینو په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په پالیسیو اعتراضونه کول. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان فوج وایي چې پرون د افغانستان سره ته نږدې په قبایلي سیمو کې د دوی د جنگي الوتکو په بمباریو کې په لسګونو ټروریسټان وژل شوي دي. د پاکستان مقاماتو په خپل ملک کې په وزارت کې د بم د چاودنې په شمول د یو لړ نورو چاودنو نه وروسته چې په هغې کې 100 تنه وژل شوي د دې لوړه کړې چې د ټوریسټي ډلو په ضد به سخته مبارزه پیل کړي. د پاکستان د فوج جنگي الوتکو دغه بمباری د شمالي وزیرستان د وچې بیبي په سیمه کې د ټورستانو په ځایونو باندې کړي دي. ټاکل شوی چې د مصر د الجزایر او د ټونس جمهور رئیسان ډېر زر په لیبیا کې د یوه سیاسي حل دپاره یوه عالي غونډه جوړه کړي. د دغې عالي غونډې د جوړېدلو اعلان په ټونس کې د لیبیا د شخړو د سیاسي حل دپاره د لومړنۍ غونډې په پای کې شوې. هلته په لیبیا کې د دوو رقیبو ډلو نه علاوه په قدرت کې لاس لري د داعش او نور افراطي ډلې کوشش کوي چې قدرت ترلاسه کړي. د لیبیا همسایه ملکونه د افراطی ډلو د تشدد د خپرېدل لپاره زیاتې اندېښنې لري. او پرون د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین په ناڅاپي ډول د څلور شپېتو کلونو په عمر په نیویارک کې مړ شوی دی. د روسیې د باندنیو چارو وزارت د هغه د کورنۍ غړو ته په یو یاداشت کې د هغه په مرګ خپل ژور خفګان څرګند کړی او ویلي چې هغه د روسیې یو فوق العاده ښه ډیپلومات و.
ترنور دونکو خبرونه مو اوردل. اوس د خبرونی لومړی مطلب. افغان حکومت پاکستان ته د دودش هغه تروریستي مرکزونو یو لیست پرون سپارلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ته وینا له مخې پاکستان کې د افغان حکومت پر ضد پکښې تروریستان روزل کېږي. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه زموږ د خبریال واري رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه دوه دېرش مرکزونه لیست په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن پاکستاني چارواکو ته سپارلی او له هغوی غوښتي چې دغه مرکزونو په خلاف د اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي په دغه لیک کې په تکراري ډول د حقاني شبکې په شمول د طالبانو مشرانو او نورو تروریستي ډلو د پنځه اتیا چارواکو چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایتونو ترسره کولو مسؤلیت ورته غاړې دی هم پاکستان ته تسلیم شوی ترڅو پاکستان د هغوی په نیولو او افغانستان ته د هغوی په سپارلو کې اقدام وکړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وی چې د دغه لسپاره د پاکستاني چارواکو لومړنی ځواب مثبت و او هیله ښودلې چې په دې برخه کې به عملي اقدامات ترسره شي. پاکستان کې د تېرې اونۍ د تروریستي بریدونو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ترینګلی شوي. د دغو بریدونو وروسته د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د افغانستان یو ډیپلومات د پوځ مرکزي قمانډانۍ ته ورغوښت او د شپږ اویا هغو وسلوالو یو لسی هغه ته وسپاره چې د پاکستان د پوځ پر ادا د پاکستاني طالبانو د جمعیت الاحرار د ډلې غړي دي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. د افغان حکومت لخوا پاکستاني چارواکو ته د نومونو د لیست سپارل د خبر د خپرېدو وړاندې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره خپل ځواکونو ته د ډېر احتیاط غږ کړی دی.
حتی در جلساتی که در روزهای اخیر صورت گرفت به نیروهای امنیتی ما
خقیل عبدالله وویل حتی په روسیې کې چې کومې غونډې جوړې شوې وي زموږ امنیتي ځواکونو ته په دقیقه توګه لارښوونه شوې ده چې د هیڅ داسې اقدام څخه د ډډه وکړي چې د سرحد دواړو خواو ته د تاوتریخوالي زیاتېدو سبب ګرځي. خو د خپلې خاورې دفاعي حق دی او هغوی د وطن څخه دفاع په لاره کې اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپله اعلامیه کې پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کړې او د څلور اړخیزو همغږۍ بهیر په ترڅ کې د دواړو هیوادو د لیستونو او اندېښنو په باب په مسؤلانه ډول د اقداماتو ترسره کولو هیله ښودلې ده. افغان حکومت ګواښ کړی که چیرې د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام عمومي نو دا حکومت په خپلو هڅو ته په ځانګړي ډول د تروریستي ډلو پر وړاندې د لا زیاتو بندیزونو لګولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له لارې دوام ورکړي. پاکستان حکومت لا تر اوسه د افغان حکومت لخوا اسلام آباد ته د لیست د سپارلو لپاره تبصره نه ده کړې. خو د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې نن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې د حالاتو د ارزولو لپاره د یوې لوړې کچې امنیتي غونډې مشري کړې ده. د پاکستان د پوځ په بیان کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کړې او په کار کې خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. په دغه بیان کې ویل شوي چې جنرال باجوا د افغان چارواکو لخوا تروریزم پر وړاندې د ګډو او هماهنګو اقداماتو ترسره کولو لپاره د وروستي وړاندیز څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د پوځ د توغندیو بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او له افغانستان څخه غواړي چې په دې هکله دې خپل شکایت ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد پوهان ډاکټر وزیر صافیه وایي چې افغانستان دې یو نړیوال کنفرانس جوړېدو لپاره کار وکړي ترڅو پاکستان د انزوا سره مخ شي.
ملګري ملتونه باید دې ته متوجه کړی شي او متوجه به هم وي ورته او موضوع د نږدې نه څاري. دوی به یا نړیوال کنفرانس کې یا په انفرادي صورت سره پاکستان دې ته مجبور کړي چې دې کړنه خپل
خاغلی سپه وی لکه چې په کارو افغان حکومت هم په تیرې یوه نیمه لسیزه کې په سیمه کې د خپل هویت د خوندي کولو لپاره ډېر څه ندي کړي.
تر نور دونکو رپورټ مو اورېده. اوس په دې اړه موږ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره مرکه کړې ده چې دغه لیست یې چا لسپارلی او د دې په اړه به کوم ګامونه پورته کړل شي.
تاسو د تراګرو د دوه دېرشو ځایونو او د پنځه اتیا تراګرو لیست اسلام آباد ته ورکړ، دغه اسناد مو چا ته وسپارل او څه ژمنه مو له پاکستاني اړخ څخه ترلاسه کړه؟
مننه. نه تنها چې د افغانستان د لوري موږ کوم افغانستان چې تاسو ذکر کړی چې په هغې کې هم د افغانستان د حکومت رسمي ځواب هغه اداګانو یا اتهاماتو چې پاکستان د لوري په نوم لګول شوي هغه وتل چې هم دپاره ځینې اسناد چې هغه ورکړل شو. او د دې په څنګ کې مو هم د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خپل سرکړی سرکړی ناشته درلوده او همدارنګه د ټول د مشرتابو سره هم په دې باندې خبرې درلودې په خبرو کې طبعا موږ د خپل دوري چې کوم دې تیرې دی د ټوریسټي حملاتو په پایله کې په افغانستان کې مقامات دا غیر مطلق موږ حاضر یو چې هغه په موږ جواب وي مګر په دې وخت کې د ډېر زیات وخت په دې زیات موضوعات د پاکستان سره د اړیکو شواهد موجود دي د جواب وسنه نه نه هغه جواب چې په تمه ته وسنه مو او همدارنګه تبن کړه چې خپل د افغانستان او پاکستان ترمنځ پیدا شوی دی د دې د تاک البته د کموالي د فارمو لکه د پناډرو د دې د افغانستان باندې کومه د دې د د دې مو د چټک د دې د لارو د تاسو پلاسي د لغو په نوښت چې په دغه وخت کې څنګه چې په خوش وخت باندې د
ځخیروان سره ډیر زیات مانه د پاکستان د پاوز عمومي قومندانۍ یا جی ایچ کیو ته د افغان ډیپلوماټانو اوربل ته براشو د ډیپلوماټیک اورف لمخې تاسې باید د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره په دغه مسایلو کې تماس ولرئ نه له پوزي مراجعو سره ولې تاسې د پاکستان د حرکت چې ځینی غیر ډیپلوماټیک بولی مثبت ځواب وي او جی ایچ کیو ته لاړئ هغه
حقیقت نه درلود چې کوم د کراچي ته حملې څخه وروسته د افغانستان او د پاکستان ټول د خطر ښکارا غلې نه یو به یو ومن کابل کې یو ما او ما د سفارت په کوم کړي چې چې ته د کراچي د تاک څخه وروسته نه ده تللې مګر وخت په وخت موږ د جی ایچ پی سره مجالس لرو هغه د ورغښتلو په نام لوبي هغه موږ کله کله غواړو چې مجالس په دغه موضوع چې د دې د ګډون سره هغه مجالس وکړو
ځخیر واڅه د پاکستان د پاوز یو وایان د خبره کړې ده چې تاسو جی ایچ کیو ته تاسو ډیپلوماټان وربلل شي دي د وربللو خبره یې کړې ده
هغه مانن نن یو د موضوع ته چې نن مو تر یاد د تاسو خبرې د پلاټو کې د مو په کې او د ماجرا ته وخت چې دای په بښه وي دا او د خبرې ستاسو مننه
ډیر زیات مننه ځخیر وال صاحب کور مو ودان خوشاله اوسئ
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وای امریکا د اروپای اتحادیې او ناتو سره خپل انډوالۍ ته متحد ده پنس د امریکا په هغه پیغام باندې بیا ټینګار وکړ چې د 2018 کال تر اخره پورې د ناتو غړي باید د خپل بودیجې لګښت زیات کړي د امریکا خبريالي مارټي وان داروف په دې باره کې دا راپورټ را لږه لیدي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پنس اروپای اتحادې او ناتو ته د جمهور رئیس ډونالد د پیغام سره ورغلی و چې وای د اروپا سره سیاسي او اقتصادي انډیوالۍ ته دوام ورکوي مګر د ناتو متحدینو لپاره دا پیغام هم لري چې د یو کال په موده کې د خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي پنس د ناتو په مرکز کې خبريالانو ته ویل چې اروپا خپل امنیت ته متحد وي نو په ګډه د پیټي پروتوکول په کار دی پنس نو وای
The President of the United States and the American people expect our allies to keep their word and to do more in our common defense
د امریکا جمهور رئیس او د امریکا خلک خپل متحدینو نه توقع لري چې په خپل واده ودرېږي او زمونږ په ګډه دفاع کې ډېر څه وکړي او جمهور رئیس د 2018 کال په اخر کې د واقعي پرمختګ توقع لري پنس وای د امریکا صبر نور په ختمېدو دی دا لا تر اوسه پورې څرګند نه ده چې د ترامپ حکومت به څه اقدامات وکړي که متحدین د دفاعي په مقرراتو باندې وندرېږي چې د کال په اخر کې د ملي عاید 2% کیږي اروپا په کلونو کلونو د امریکا په ملاتړ باندې حساب کړی دی چې د دوی سره د نظامی امنیت په برخه کې کوي د ترامپ د وینا سره سره چې په ناتو انتقاد کوي امریکا د اروپا په ختیځو سرحدونو کې عسکر ځای په ځای کړی دی پنس اروپا ته له جمهور رئیس ترامپ نه بل پیغام راوړی دی هغه دا دی چې امریکا د اروپایي اتحاد سره خپلې انډیوالۍ ته متحده ده پنس بیا وای زمنگ ہر اختلاف چې وی وی با زمنگ دواړه و چې ګډ میراث یو شان ارزښتونه او برسره په ټولو عین هدف لرو چې هغه آزادۍ دیموکراسي او قانون د حاکمیت لارې د سولې سوکالۍ پیاوړي کیدل دي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک وایي دواړو مشرانو په بین المللي نظم امنیت او د امریکا د نوي حکومت په سلوک چې د اروپایي اتحادیې سره لري خبرې وکړې. ټسک وایي
I would like to say clearly that the reports of the death of the West have been greatly exaggerated.
زغوال ما دا خبره سرګند کړم چې په هغه راپورټونه کې پوره مبالغه شوې ده چې وای لوی دز ملډه هر څوک چې غواړي دغه نظم لمنځه یوسي او هغه څوک چې د لویدیز نظم نه وروسته پیشګویي کوي باید په دې پوه شي چې د دې په دفاع کې به موږ متحد یو. ټسک ویلې دا په دې عقیده ده چې د دوی د مثبت اعلان نه وروسته دا د اروپایانو او امریکایانو لپاره وخت دی چې دوی د څه تبلیغ کوي د هغې تمرین وکړي. توقع ده چې ټرمپ به په دې پسرلي کې د ناټو په عالي غونډه کې برخه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ازموینو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د دغو ازموینو پروسه د بایومیټریک په سیستم سنباله کړي. په دې اړه به د کابل زموږ د خبریالي لیمې نیازی رپورت واورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کانکور د ازموینو پروسه په بایومیټریک سیستم برابر کړله. د وزارت د چارواکو په وینا د بایومیټریک سیستم به وکولای شي چې په کانکور کې له درغلیو او فساد څخه مخنیوی وکړي او هیڅوک نشي کولای د بل چا په ځای او یا هم دوه ځله ازموینه ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند وویل
خوشبختانه مو تونستیم امسال
له نیکه مرغه موږ کولای شول د لومړي ځل لپاره د کانکور ازموینه په بایومیټریک سیستم برابر کړو. موږ ډېر شپې د بایومیټریک ماشینونه چې د ګوتې د نښان سترګو او سیرې د پیژندلو وړتیا لري اخیستي دي. د بایومیټریک سیستم په اجرا سره به موږ د بخوا په پرتله ډېره ښه ازموینه ولرو.
امتحان خیلی بهتر از گذشته را خود داشتیم.
د کانکور د ازموینې لپاره د بایومیټریک دیرش ماشینونه د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو سی آی ډی په مالیه او تخنیکی مرسته د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړل شوي دي چې د مرکز کابل سربیره په ټولو ولایتونو کې د کانکور لپاره د طالبان په دې سیستم کې ثبت شي. له ښوونځیو څخه نوي فارغ شوي زده کوونکي چې غواړي د کانکور ازموینه سږ کال ورکړي له دې سیستم څخه خوښ کاری او دا سیستم په کانکور کې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره ګڼي. له دولسم ټولګي څخه فارغه شوي فیروزه سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي. هغه امریکا غک سر په خبرو کې وویل خوشاله ده چې کانکور ازموینه په بایومیټریک سیستم برابرېږي او په دې باور ده چې کانکور ازموینه کبل د لارې له درغلي څخه مخنیوي وشي. هغه وایي
نن موږ راغلی یو د بایومیټریک لپاره په دې خاطر چې تیر کلو کې ډېر تکلیفي کېدل د یو چا په بل چا په ځای باندې امتحان ورکو. په دې خاطر دا پروسه ډېره ښه ده چې دا د غشتو له پیل شوله تر څو بری شست واخلي او بل څوک د بل چا په ځای باندې امتحان ونخلي. نو موږ خوشاله یو د دې پروسه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا سږ کال په ټول هیواد کې 200 زره زده کوونکي د کانکور ازموینه ورکړي چې یوازې 500 زره زده کوونکو ته په کابل کې د ازموینې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. ځینې داسې انګیري چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه له درغلیو خالي نه وي او داسې هم باور شته چې ځینو به د نورو په ځای د کانکور ازموینې ورکولې. خو د بایومیټریک د سیستم په پلي کولو سره انګیرنې دا دي چې ښایي د کانکور ازموینې به له دې وروسته له هر ډول درغلیو خوندي شي. دوی ته مخې چې دا پروسه د پټولو په لیکړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پرته له کومې اجازه او په غیر رسمي توګه په امریکایي مطبوعاتو کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د رسمي رازونو د خپرېدو له امله سپینه ماړی اوس له یو غټ مشکل سره مخامخ شوي. په واشنگتن کې به د امریکا شغ د خبریال جاشوا فیټزیک رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروابروي.
مخکې له دې چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د 50 جمهور رئیس په توګه د وفاداری قسم وخوري او په سپینه ماڼۍ کې کښېني د پټو رازونو خپرېدل پیل شو چې یو شمېر سری رپورټونه هم پکې شامل وو. کارپوهان وایي که څه هم چې په واشنگتن ډی سي کې د پټو رازونو افشا کېدل کومه نوې خبره نه ده او د وخت د جمهور رئیس د قهر او غصې سبب کیږي، خو دا ځلې خبره بل شان ښکاري. تروسه چې د سپین ماڼۍ کوم پټ معلومات افشا شوې دي، زیاتره د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت د پالیسیو پورې نه، بلکې په مستقیمه توګه د هغه د کړو اوړو پورې اړه لري، او د پخوانیو جمهور رئیسانو په زمانه کې د افشا شوو رازونو سره یو څه توپیر لري. په واشنگټن کې د حکومت د محاسبه د پروژې یا جی ای پی په نوم د یوې غیر دولتي موسسې رئیس لویس کلارک چې په دې اړه پلټنې کړې، امریکا غږ ته وویل چې له وخت نه مخکې او په غیر رسمي توګه د یو جمهور رئیس د اجرایه فرمان او یا پالیسۍ په باب د رپورټونو خپرېدل نوې خبره نه ده. کوم شی چې دا ورې نوې ښکاري ژورنالیستانو ته د دې پټو معلوماتو د رسولو انګیزه ده. کلارک ویل چې په اکثرو مواردو کې د پټو معلوماتو د افشا کول نه د ځینو کسانو هدف دای چې جمهور رئیس وهڅوي چې خپله پالیسي زړه زړه عملي کړي، خو کوم معلومات چې د ټرمپ له سپین ماڼۍ نه افشا شوي دي او په مطبوعاتو کې خپاره شوي، لوستونکي ورنه دا انتباه اخلي چې اصل مرام یې شخصا جمهور رئیس سره تاوان او نقصان رسول دي او غوښتل یې چې د ولس په سترګو کې کم راولي. مستقیما د وخت پر یو جمهور رئیس باندې دا ډول انتقادونه یو بې سابقې کار دی. د امریکا د عدلیې د وزارت پخوانی مدافع وکیله جاسلین ریډک چې د بشري حقوقو او د ملي امنیت په چارو کې سابقه لري او په واشنگټن ډي سي کې اوس د پبلک اکیورسي انسټیټیوټ یا د عامو معلوماتو د صحت په نوم یوه شخصي مؤسسه چلی، امریکا غږ ته وویل چې له سپینې ماڼۍ نه د ټرمپ اړه خپاره شوي پټ معلومات د هغو معلوماتو په تناسب چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دوران کې بخپرېدل، ځکه خطرناک دي چې د امریکا په تاریخ کې په دومره لږ وخت کې په دې کچه دولتي رازونه نو افشا شوي. هغې زیاته کړه افشا شوي معلومات معمولا د حکومت د پالیسیو په اړه، خو دا ځلې دغه معلومات کومه ستراتیژیکي بڼه نه لري. سپین ماڼۍ د افشا شوو معلوماتو لومړنی قربانی د ملي امنیت د شورا رئیس متقاعد ډګر جنرال مایکل فلینو چې په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره د ثبت شوو ټلیفوني خبرو د افشا کېدو وروسته د فشار لاندې استعفا ورکړه. ټرمپ امریکایي مطبوعات د جعلي خبرونو په خپرولو تورن کړي دي او وای چې له کومو تکتیکونو نه چې د روسیې مطبوعات کار اخلي دوی هم ورنه استفاده کوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه اصل خطر دا دی چې د نوموړي په قول تش په نامه استخبارات لګیا دي په غیر قانوني توګه سری معلومات افشا کوي. په تیرو څلورو هفتو کې د سپین ماڼۍ نه د نامعلومو مامورانو لخوا د سری او محرمو معلوماتو افشا کېدلو ټرمپ اداره لړزولې او د هغه نږدې مشاورین یې ورخطا کړي دي. د دغو معلوماتو نه څرګندېږي چې د ټرمپ په اداره کې څومره بې نظمي او ګډوډي ده او له امریکایانو سره په دې اړه ژورې اندېښنې راپیدا شوې دي.
له څو ورځو راهیسې چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، نو ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ په صادراتو او وارداتو هم بندیز لګېدلی او پاکستان سردی لاري د سوداګرو پر مخ هم تړلې دي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو خرابېدل په اقتصادي اړیکو څومره اغېز کړی دی؟ د افغانستان سوداګرۍ او د صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی آشنا راډیو ته داسې وویل:
تاسو په دې دی چې پاکستان نه تنها اوس بلکې په دغه تیرو شپږو کلونو کې بل خصوص د کراچۍ په بندر کې افغانانو ته د 2000 نه راپدې خاطر کال کې د 300 نه 300 میلیون ډالر پورې زیان رسوو، یا ته د مرج اغېستو، یا ته د ټینشن اغېستو، او یا ذاتي ټکسونه ته اغېستل او موږ ورنه تجارت کوو. خو افغانانو په دې اخره کې تصمیم ونیو چې نور د کراچۍ د لارې نه هغه شان چې لازمه ده چې ډېر ضرورت نه وي خلک د تجارت نه کوي، اوس موږ شل فیصد ترانزیت د کراچۍ د لارې نه کوو، نور اکثره د چابهارو بندر عباسو د شمال د لارو نه کوو، د موږ ترانزیت دا غځې نه کېږي. صادرات هم زمونږ زیاترین صادرات چې دي وچه او تازه میوه چې دا سبزي ده، کاڼي دي، ډبرې دي، قیمتي نیمه قیمتي قالین دي، نباتات طبي دي، دا ټول زمونږ پاکستان او هندوستان ته زیات دي. اما دغه آخرو کې چې پاکستان دغه تیر کال په 1999 کال کې شپږ مراتبه د تورخم دروازه او د چمن دروازه وتړله، په دې کې موږ ته ډېر لوی زیان را رسېږي او څه قراردادونه موجود دي. دلته موږ ډبلیو ټي او غړي یو، دلته موږ سارک غړي یو. اما متاسفانه چې پاکستان هر وخت اقتصاد سیاست قربانی کړی دی
اوس ولې د لارې د سوداګر په مخ تړلی
اوس خو هیڅ نو مورد نشته دوی دا باندې نشي چې هلته په کراچۍ کې اتحادیه الله شوې ده او د هغې عملې عاملین چې دي هغه په افغانستان کې دي او هغه یو سیاسي هسته ورکوي په ځای د دې چې د هغه سیاسي مسلې سیاسي حل راوباسي یا د نظامي مسلې نظامي حل راوباسي او د افغانستان د حکومت سره یا د دنیا سره کښېني او په دغې مسایلو باندې فکر وي چې هغه په اقتصاد فشار راوړي دا اوس 5000 موټر د سرحد یو خوا بل خواته ولاړ دي په دې کښې په سلو کښې 80% موټرې د پاکستان دي
بله الکوزی صاحب د دې لارې د بندېدو ډېر تاوان چا ته رسېږي پاکستان ته که افغانستان ته
زه په دې باور یم چې د لارې د بندېدلو ډېر تاوان دا اوس په جدي شکل باندې پاکستان ته رسېږي دا اوس هم چې دوی لاره بنده کړې ده زمونږ په بازارونو کښې نرخونه هغه شان چې خلکو پیشبیني کوله ایپ نه دي جب شوي تنها په سرحدي ولایاتو کښې یو څه مشکل را پیدا شوی دی هغه مسایل دي د دې طرفه نه د پاکستان 800-900 چې ترانزیتي موټرې دي هغه ولاړې دي په هغې کښې د ډبرو سپاره دي په هغې کښې زغال دي په هغې کښې اوسپنه ده په هغې کښې مالوچ دي چې دا د مرکزي آسیا نه راغلي دا پاکستان مال دی چې پاکستان ته بدیا شي 2 میلیونه تنه تقریبا د کال د دوی خالي پروت دي مرکزي آسیا ته او افغانستان ته را ځي دا اوس چې تاسو په چمن کښې او په توخم کښې وګورئ د لواړوي نه نیولې تر شاګۍ دروازې پورې لارۍ ولاړې دي دې کښې ټول پاکستاني مال پروت دی زمونږ د ترانزیتي مال خو ډېر کم دی هغه خو ډېر زیات کم دی مونږ خالي د نیلسه د کمپنۍ نه افغانان چې ورسره تجارت کوي 200 میلیونه ډالر د کال مونږ د نیلسه د کمپنۍ نه مال اخلو ګلان دغه ټول هغه څه دي چې پاکستان ته پکښې زیات زیان رسېږي
ډېره مننه الکوزی صاحب کور ودان
د ننګرهار ولایت په اسکیمینې او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر ضد پوځي عملیات دوام لري په ختیځو ولایتونو کې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی د دې عملیاتو لومړی کرښې ته ورغلی او دغه راپورټ یې برابر کړی دی
په هسکمینه کې د افغان پوځ او غوڅ ماموریت چورلکو د داعش ډلې پر وړاندې بمبارۍ توندې کړې دي ځمکني ځواکونه هم له خپلو مخالفو سره وقفهیي جګړه روانه ساتي حکومت د داعش پر وړاندې دغو عملیاتو کې له پاپین مریز کنډو او ځینې نورې سیمې له اسلامي دولت نومې وسلوالو لاندې کړي خو اصلي مرکزونو ته لام نه دي ورسېدلي
له دې ښوونځي لږ ورهخوا په کورونو کې د داعش وسلوال ځای په ځای شوي او په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي دوی هم مقاومت کوي خو تر اوسه د پام وړ مخکې تګ نه دی شوی
حکومتي سرتیری وایي عملیات ځکه سس دي چې مخالف وسلوالۍ د ځایي خلکو کورونه د سنګرونو په توګه کاروي
دا مخامخ چې کوم دی دا مکتب دی دا کلینیک دی مخکې دا ټولې د دښمن په لاس کښې د جازونو بمبار کړی دا مخامخ دی نه دا سړی نه دا لول خط دی دې نه خوا د دښمن دی دې خوا ته ټول افغان ملي ځواکونه دې خوا ته
عملیات له هسکې مینې سره سره په ګاونډ کوټ کښې هم روان دي چارواکي وایي په عملیاتو کښې هغه شپږش ولسي خلک هم راخوشي کړي چې داعش ډلې څو میاشتې وړاندې په پچیراګام کښې نیولي او بندیان کړي وو
سي نفر دشمن کشته شده از بیش از 20 نفر هم زخمی است و به تعداد 27 نفر از همشهری ما که نزد گروه تروریستی داعش از ولسوالی پچیراگام از پاس پچیر برده بودن مردم ملکی را و 26 نفر از اونها هم از سر زمین عملیات که دشمن متواری شده و نتوانست اونها را در بندیخانه نگاه کنه اونها از ترس خود فرار کردن بنام بندی ها هم آمد با فامیلاشون پیوسته
د خوانزی دا لگیدل ودانه ل یو نیم کال راهیسی د جګړې د سنگر په توګه کارول شوی او لدی وربر سلګونه ماشومان ل خوانزی لری پاتې دي ځایي چارواکي او ولسي خلک وایي دا وار د حکومت په پیل شوو عملیاتو کې ګټلې سیمې د تل لپاره وساتي که نه نو دا شان عملیات پرته له مرګ ژوبلې بله ګټه نشي لرلی
په نیمۍ کښې پاتې شي ابله پیرم د دې بالا عملیات مونږ سره چې کومه وعده د رئیس جمهور د خوانه شوې وه چې په 10 ورځو کښې به د دې ساحې نه داعش ختمیږي وځي به خو کله چې داعش زمونږ مرکز یې ګورګورۍ وو خوراسان چې دی په ګورګورۍ کښې وو ګورګورۍ ته زمونږ قواوې داخلې شوې بېرته را وګرځېدې چې مونږ کنټکټ بدلو او حتی دا چې صاحب مهربانه کنټکټ بدلېده څه کې چې ګورګورۍ په ځای باندې پاتې شوه نو 2500 زمونږ مهاجر سخواران
په روانو عملیاتو کې د داعش ډلې اووه هغه کسان نیول شوي چې اکثره ځوانان او د ښوونځي او مدرسې زده کوونکي دي په دغو کسانو کښې ډېرې هغه دي چې د پاکستان په یوه دیني مدرسه کښې داعش ډلې ته جلب شوي دي
چې دی عبدالله زما ملګری وو همصنفي وو په پاکستان کښې هلته سبق ویل دلته چې دی مونږ داسې صفتونو کښې دا چل دی او دا چل دی لاړو شو بیا به راب شو بیا دوی ته مو ویل بیا چې دی مونږ هلته لاړو بیا مونږ ته وایي چې نه به ځای بس دلته یې بیا مونږ پټ دی راوتښتې بیا ورته راغلو بیا داسې
دوی وایي له داعش ډلې راوتښتېدل او په لاره کې حکومت نیولی دی. د هسکې مینې په روانو عملیاتو کې وړ مشپه د داعش وسلوالو د میا بابا پر پوسته ډلهییز برید کړی و چې په پایله کې د افغان پوځ 12 سرتیري وژل شوي و.
درنو اوردونکو، زموږ لومړۍ سهارنۍ خبري خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپله خپرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.